ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبري غړای د سر موضوع د پاکستان تحریک انصاف ته پلویانو هغه مظاهری دي چې 13 ورځې کړي په دې ترڅنګ یو شمیر نور سیاسي سماجی او اقتصادي راپورونه د دې خبرونه برخه جوړي ک تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شي خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد
سلامونه اوریدونکو لومړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې د بلوچستان زمیدارانو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج پیل کړی امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د تیر کال د 9 مئی د پیښو په تړاو نیول شوي کسان دي زر تر زره خوشی کړي او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د هغه هیواد دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی د خبرونو تفصیل پرون د مای پر نهمه د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه زمیدار اکشن کمیټې لخوا د بجلی د زیات لوډ شیډنګ خلاف احتجاج تر سره شو چې وروسته د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې بدل شو دغه احتجاج کوونکي وایي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان کروندګرو ته په سلی رښتو ساتونو کې یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کیږي چې نشي کولای خپل ځمکې په دغه لږ وخت کې وبکړي او د دغه لوږې فصلونو ته توانونه رسېږي د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیه مرکزی جنرال سکتر حاجی عبدالرحمن بازی مشال لډیو دول چې د کویانو مالکانو ته د میاشتې 3.5 لک روپۍ بل لیګل شوې ده او دغه دوی ته د منلو وړ نه ده
په ګرد صبح کې دا وخت صرف مرته درې ګنټې بجلی راکړي نو موږ دا غواړو چې کم سه کم عمر ته دا تو ګم چې بجلی دا سیزن نه چې او موږ غل سه غل پر سمسي توانای باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو موږ پر سمسي توانای ته می واړی او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا سمسي ملاويږي موږ ته بجلی ملاو
بلخوا د صوبایي سملې زینوغړو پرلتوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به د وابډا محکمې سره وسیړي خو پرلتوال وای تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي د جمعیت علما اسلام فی ګډ مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې به جلسې ته په وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت ته په سیاست کې د نورې لاسوهنې څخه ډډه وکړي او وخت عوامي نمائندګانو ته وسپاري مولانا فضل الرحمن پرون د مې پر نهمه په پیښور کې د عوامي اسمبلی په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې ک چې د هغه هیواد اسمبلیانې د پوس په خوخه جوړیږي او ماتيږي مولانا فضل الرحمن یو بار بیا تور پورې ک چې د 2023 کال د فبروري پر تما په ملک کې په تر سره شبو عامه انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده بلخو د پاکستان پوز په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړی دي او د هغه هیواد انتخاباتي کمیشن ویلي چې د 8 فبراير انتخاباتي په شفافه توګه تر سره کړی دي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تیر کال د 9 مئی وروسته نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشی کړی شي د دغه سازمان د جنوبی ایجیا سانګي پرون د مې پر هما پر خپل ایکس پڼه لیکلی چې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونه کسان نیول شوي چې ډیر یې لا هم په بند کې دي دغه سازمان لیکلی شاوخوا 15 نیول شوي مظاهره چان اوس هم د پوس په بند کې دي او په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانه دي چې دغه د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو خلاف دي سازمان د خزو مظاهره چانو پر وګت کید هم د ښنه خوډریدا تیر کال د مئی پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بلابلو خارونو کې د تحریک انصاف ګونزینو پلویانو د مظاهرو پر مهال پوځي تاسیساتو سلو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیانونه واړو بلخو د پاکستان وفاقي حکومت او پوز د مئی نهمه تور ورځ بولی او وای هر کال به رسمن یادونه کوي تاسو مشال ریډیو ته وګی له پاکستان پرون د مئی پر نهمه سعودي عرب ته لومړی د حج پروازونه پیل شول د پاکستان د ملي هوایی شرکت پی ای ای ویان عبد الله حفیظ پرون مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال د حج فریضه ادا کولو لپاره ځانګړي پروازونه پرون د زیارت په ورځ پیل شول او په دغه لړ کې له کراچۍ لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2016 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلی دي بلخو د حاجیانو واپسي کې به د جون پر شلمه پیلېږي او تر د جولای 20 پورې به دوام لري. او بل خبر دا چې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د مې پر 9 د هغه هیواد دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. دا له هغې دوه ورځې وروسته ده چې د دولتي ساتونکو یا د سټیټ ګارډز دوه غړي د زلنسکی د وژنې په منصوبه جوړولو تورن شول. ولسمشر زلنسکی په یو امر کې د سټیټ ګارډ مشر سرهیرو د خپلې دندې لرې کړ او تر اوسه یې د هغه پر ځای بل څوک نه دی اعلان کړی. دا تر دې تمات مشال خبرونه.
خبری گڑائی دا زستا سکربا مجید بابر یما که ترپا ایرا سرمل پاتشوی زنیدہ مهم مطالب بهم وری. د نهم مئی د واقعاتو په تناظر کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو 13 ورځ د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاج کړی. په مردان کې احتجاج کوونکي وایي
او هغې ته دا ووایه چې د تحریک انصاف ورکر نور ایس نه غواړي، خو چې چا ورسره زیاتی کړی دی هغې سره صرف حساب کتاب پکار.
د 8 فروری د ټاکنو په اړه باندې اعتراضات دوام لري. د پاکستان جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان وای
40 اسمبلی نامنظور نامنظور نامنظور.
یہ حکومتیں یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں.
په تاریخي توګه د پاکستان دغه هیواد زراعتي ملک ته دغلته کې زمینداران په کار د خوشاله وي، خو د سورت راهیسي په احتجاج دي.
حکومت کی زمیندار کوش پالیسی، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. دا مشال ریډیو دے خبری گڑائی دا او کد سیمی او نڑائی دا حالات ہونا خبری دل گواڑی دا مشال سر ہو سی دا خبرونی دا سر راپور تستا سپام را گرزوم. دا پاکستان تحریک انصاف مشرانو پلویانو دا مئی پا نہما پا ٹول ملکی دا عمران خان او دا حقی دا خزی دا جیل ندارا خوشی کولو لپارا احتجاجی مظاہری اکڑی. د ګوند مشرانو احتجاجونو ته په خپلو ویناګانو کې وویل چې د روان کال د فروری په 8 شوي ټول ټاکنو کې هم درغلی شوی و. د مردان په احتجاج ته په خپل وینا کې د قومي اسمبلی غړي عاطف خان وویل چې د عمران خان او نورو پلویانو د راخوشي کولو پورې به احتجاجي مظاهرې جاری وي. تفصیل عظمت علی شاه په دې راپور کې راغونډ کړي.
د مئی په 9 د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو او مشرانو په ټول ملک کې د ګوند مشر عمران خان د هغه د خزی بشرا بیبي او د نورو پلاویانو د جیلونو نه دره خوشی کولو او د 8 فروری په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړي. دا په مردان خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او د اسمبلی غړي دي چې احتجاجي مظاهره کوي. دا مردان په احتجاج کې شریک د قومي اسمبلی غړي عاطف خان وویل چې د عمران خان د راخوشي کېدو پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي
او هغه ته دا وایي چې د تحریک انصاف ورکر نور ایست نه غواړي، خو چې چا ورسره زیاتی کړی دی هغه سره صرف حساب کتاب پکار. چرایندہ د پاره څوک دا شکار نه کوي. او دویم نمبر د عمران خان رهایی، د پی ٹی آئی ورکر نور ایست نه غواړي، نالے نغوالی، کچھے نغوالی، ٹرانسفر نغوالی، خصوصاً عمران خان غوالی. مداغی دا پارا بے انشاءاللہ تعالیٰ چی رو دو پنجاب و مبلائز کو او دا کے پی خلق باپی دا دیتر فور دی انشاءاللہ تعالیٰ دا کراچے نا دا سندبم خلق راجی او عمران خان با بیائی اوزر وزیر اعظم کو او پا دی کچھے ماندے بے کے نو
دا په پیښور چوک یادگار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان احتجاجي مظاهره کوي چې پکې د ګوند مشرانو ترڅنګ زنانا پلاویانو هم ګډون وکړو. احتجاج کې شریکي مهوش مزر مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د مئی په 9 د عمران خان د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهرو کې ځینې پلاویان گرفتار شوي چې تر اوسه لا نه دي خوشی کړی شوي.
مونږ لپاره دا بلیک ډے دی، بالکل دی، هر چا لپاره دا بلیک ډے دی. څنګه چې مونږ لپاره دا بلیک ډے دی ځکه چې یو عوامي لیډر وو چې کم گرفتار شوی او غیر قانونی طریقے سرا دا بلیک ڈے دے زکہ چے دا آئین پاسداری نہ وشوے پدے روز ماندے اور اسم نہ کیگی اور بلیک ڈے دے بالکل چونکہ عام عوام شہید شوی دیور کے اور دا زمونگا دا پبلک پراپرٹی اور پبلک زیونو ڈیمیج شوے دے زمگا نور سے مطالبہ نشتے زمگا صرف دا مطالبہ دا چے اولم دا مطالبہ وا چے چاہ دا ہر سکڑی دی کاغذ زیم کتیم سو کم چی دی اگر سی سی ٹی وی کیمراز اویلیبلی ایویڈنس اویلیبلی چے چاہ دا کڑی دی اگر پکار دے چے خپل اینڈ تورسی اور ابھی تا سزا ملوشی اور یو دا جسٹس یو ماحول زمگا دے خپل ملک پیدا شی
تیر کال دا مئی پا نہما پولیسو د پاکستان تحریک انصاف گوند مشر عمران خان د عدالت نه گرفتار کړو چې رستو د گوند پلاویانو په ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړل. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې احتجاج کوونکو ځینې سرکاري فوزی او غیر سرکاري ودانو ته زیان رسولی او 15 پولیس هم جوبل شوي وو. د پیښور په احتجاج کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا هیډ اکرام کټانا مشال ریډیو ته وویل چې په احتجاجي مظاهرو کې د ګوند له 15 زیات پلاویان مړ شوي وو.
نن یو کال مخکې هم په 9 مئی باندې د وخت وزیر اعظم چې کومو دغه د اسلام آباد های کورټ نه اغوا شوی او هغه های کورټ نه اغوا شوی نن بیا دغه نه درې ورځې پس هغه ثابت شول چې هغه اغوا کېدل غیر قانوني وو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د مئی په نهمه د پنجاب بلوچستان او سندھ اسمبلو د نهم مئی د پیښو پر ضد مزمتی قراردادونه هم منظور کړل. د مئی په نهمه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې ویلي چې باید د پاکستان حکومت ته د نهم مئی په پیښو کې گرفتار کسانو ټرایل وکړي او هغوی دې راخوشي کړي. روان کال د جنوري په 10 د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ډیپټي چیئرمین شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لس کالو د قید تیرولو سزا اورول.
مشال ریڈیو ته وګي او د پاکستان په سیاسي موضوعاتو کې پاتې کیږو او د عوامي اسمبلی په نوم په خبر کې د جمعیت علما اسلام یو لوی جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پوزي اسټابلیشمنت غوښتنه وکړه چې په سیاسي معاملاتو کې د نور مداخلت ودروي. نوموړي پر دغه مهال وویل چې د 8 فروری په انتخاباتو کې درغلي شوې ده نو ځکه یې دوی نه مني. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل په قبایلي د لوکي د پوځي عملیاتو باوجود تر اوسه امنیت نه ده پر ځای شوی او هلته ولس د نامنۍ او ترهګرۍ سره مخ دي. بلخوا د پاکستان پوځ تل په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د احتجاجي په مظاهرې د پلویانو په غږونو پیل کړي.
40 اسمبلی نامنظور نامنظور نامنظور.
د 8 فبروری د انتخاباتو نه منلو او ټولو اسمبلیانو ته د جالی اسمبلیانو ویلو دا نارې د عوامي اسمبلی په نوم د جمعیت علماء اسلام فی د 9 مئی د پیښور په جلسه کې په بیا بیا پورته شوې. جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نیخ پنیغه په پوځي اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې تورونه پوری کړل او غوښتنه یې وکړه چې پوز دی د سیاست نه نور لاس واخلي.
یہ حکومت ہے یہ اسمبلیہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے.
دا حکومتونه او اسمبلیانی د اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کې دی شي خو دې ته دولس نمائندہ حکومتونه ویل زما په ان د پاکستان دولس توهین دی. مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو ته ووایو چې معاملات سم کړئ او له سیاست لاس واخلي.
آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن د اسٹیبلشمنٹ پر سیاست کی دلاس وہنی دنیو کو ترسنگ د قبائلی سیمو په پختونخوا کی پزم کولو او د پوزی عملیاتو او د افغانستان سره په پوله د اسغن تار لگولو باوجود د رواني بدامنۍ په پیښو او د وسلوالو د بیا راتګ او په اله کېدلو په اړه هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے؟
نن زما جون بیا ولی په خطر کې دی. تا ل 2010 عملیات پیل کړی دی. نن 2023 دی. سوال لس 15 کال وشو او مونږ ته د امن راکولو په نوم دی قبایل تباہ او برباد کړل.
همیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د قومي اسمبلی ترڅنګ په سند بلوچستان پنجاب او خیبر پختونخوا کې ورته هم اسمبلیانی د منل وړ نه دي او د جالی اسمبلیانو په ضد به خپله مبارزه جاری ساتي. د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز د تازه نیوکو په جواب کې د پوز یا د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا سندي ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR د اتمې فروری د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې د امنیت د ذمہواریونه علاوه د دوی هیڅ کردار نه وو، او سیاستوال د دوی په سیاست کې د ښکیل کولو څخه ډډه وکړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې کروندګرو د سمودی رهسی په احتجاج لاس پورې کړی. د بلوچستان کروندګرو په صوبه کې د بجلی د پرله پسې لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج پیل کړی. دوی وایي چې د واپټې للوري د کروندګرو ټیوبویلو او کویانو په خاطر په ورځ کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي چې له امله یې د دوی باغونو او فصلونو ته تاوانونه رسیږي. په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخته کروندګرو پرله پیل کړی. حال یې د کوټې نه ایوب تل ټاکه.
د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي یا کروندګرو د اتحادیت تر سوري لاندې د مئی په نامه نیټه په کوټه کې یو لاریون راوتلی، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخته په پرلت کې بدل شو.
حکومت کې زمیندار کوش پالیسی، 22 غنټه کې لوډ شیډنګ.
د پرلت برخوال وایي چې د تیرو 8 میاشتو راهیسې د بلوچستان و کروندګرو ته په 24 ساعت کې یوازې 2 یا 3 ساعته بجلی ورکول کیږي چې له امله د دوی باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر اجی عبدالرحمان بازی و مشالډو ته وویل چې د وابډا لخوا د کویانو و خاوندانو ته 3.5 لک روپۍ بل پر یو کوی لېږدول شوی دی، کوم چې د کروندګرو لپاره د ادا کولو وړ نه دی.
په ګرد صبح کې دا وخت صرف مرته درې ګنټې بجلی راکوي، نو موږ دا غواړو چې کم سے کم عمر ته دا 2 ګنټو بجلی دا سیزن نه کې، او موږ غرد سے غرد پر سمسی توانایی باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو، موږ دې پر سمسی توانایی دمی واړي، او تر هغه وخت چې وګر زمیندارانو ته دا سمسی ملاویږي موږ ته دې بجلی ملاو نه. هغه خو موږ سره رابطه کړو، موږ هر څوک چې له موږ سره راځي هغه موږ وروڼه دي. موږ خو د ګرد صبح خلکو خبره کوو، نه یو چند افراد
د دې زمیندارانو په خبره چې د وسنۍ بارانو او ژلۍ له امله هم د دوی و باغو او کروندو ته زیان اوښتی دی. په دې اړه د زمیندار اکشن کمیټي کلا سیف الله چیرمن عبدالله جان زیاته کړه،
صرف د غنمو فصل به موږ مکمل تباه او برباد، صرف د الله رحم را باندې وس چې هغه د الله په رحم باندې موږ څه بچاو. خو زموږ ډېرې ضلع په ژلهبارۍ او په سیلاب کې متاثره شوې. د بلوچستان ته 450 فیډره د زمیندار غدي، دا 450 فیډره ته په 8 میاشت کې
احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي. په دې اړه به غوږ شو د پشین د کروندګرو د اتحادیې و مشر سید عبدالقهار آغا ته.
نن دا زمیندارانو دا فیصله کړې ده، که دلته زموږ میاشت لګېږي، که دوې لګېږي، که کال لګېږي، موږ د اسمبلۍ و مخته خالي وځی نیوی. اوس به زمینداران په زرو په لکو په تعداد باندې راځي، او موږ به درا ساعته ناست یو چې خالي پر بجلی پر بالېدو باندې اوس نه ځو. بجلی به هم بهاله کوي، او سولر ته به زمیندار منتقله کوي پر دا مکان باندې به معاهده سره کېږي، تر څو پورې دا نه سوي موږ دا ځای نه شو.
بلخوا د بلوچستان اسمبلۍ ډېری غړو د صوبایي وزیر اجی علی مدد جتک په مشرتابه کې د پرلت برخوال سره د لیدو پر مهال تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به دوی د مرکزی حکومت او وابډا د چارواکو سره د خبرو د لارې هواره کړي. لکن د پرلت برخوال ویل دي چې دوی به تر هغه وخت پورې د بلوچستان اسمبلی و مخته ناست وي چې تر څو د وابډا لخوا و دوی ته د شپږ ساعتو بجلی ورکولو پریکړه نوي سوي. خو په کوټه کې د وابډا د ویان له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د بلوچستان کروندګر 600 د 10 عرب روپۍ قرضدار دي. دا ډول د سبسډي په برخه کې 400 د 3 عرب روپۍ پر زمیندارانو، 150 عرب روپۍ پر صوبایي حکومت، او 200 عرب روپۍ پر وفاقي حکومت پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اړوندونکو د خیبر پښتونخوا د پېټرول د پمپونو مالکان وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو زیاتوالی کاروبار ته تاوان رسولی دی. د صوبې د پېټرولو پمپونو د مالکانو اتحادیې پېټرولیم ډیلرز اسوسیشن مشر عبدالماجد مشال ریډیو ته د مئی پر نهمه وویل چې د صوبې په هر ضلع کې انتظامیه د دوی په پمپونو چاپې وهي، نرخونه یې ګوري او ورباندې لویې جرمانې لګوي. تفصیل په دې راپور کې شبیر جان راغونډ کړی.
دا خیبر پختونخوا د پټرولیم ډیلرز اسوسیشن یا د پټرولو روزګار کونکي صوبایي سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته وویل چې د صوبې هر یو ضلع کې ضلعي انتظامی او سرکاري محکمو لخوا د دوی پر ضد بې ځایه چاپې وهل کیږي او د پټرولو معیار او پیمانې د قتل په بهانه په دوی غټ غټ جرمانې لګول کیږي او پمپونه ورله هم تړي او غیر قانوني یا ډبه پمپونه چې د دوی روزګار یې ډیر خراب کړی دی او غیر معیاري او ارزان پټرول خرڅوي ورته هیڅ نه ویل کیږي.
بنیادی مسله دا ده چې دا دومره چې د زموږ پټرول پمپونه کړو ایرانی پیٹرول روان دے کے یو پروڈکٹ دے سالمنٹ پنامہ دے حالانکہ آگے دپارا چدا دے انتہائی خطرناک شاید گاڑوں کیا چاہیے کال کے دن ٹول گاڑی بھی ختم سی اور پروڈکٹ چلی چونکہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ دے خلق پر پسے روان دی تو مونگو تقریباً ون تھرڈ سیل چلے دا کام شو اور اخراجات نہ پورا کی گی.
موڑے وائی دا غیر قانونی یا ڈبو پمپونو والا زے پر زے اخلاصی بھی دی اور غیر معیاری او ارزان پیٹرول کم چی پا غیر قانونی توگا پاکستان تا پا بیلا بیل اللہ راضی خرسوی نو خلق پا دے نبوہی گی او ارزان پیٹرول اخلی نو زکا دا دوی روزگاری دیر اغیزمن کرے دی. دایت سازمان جنرل سیکرٹری گل نواز خان افریدی وائی
تو مونگا تنشیب یو چی مونگا کاروبار خراب چو چی کم پیٹرول پمپ مخکې 10,000 لیټر سیل او هغه 2,000 ترالو او چې پېټرول پمپ 5,000 لیټر سیل نه کېده په لاس کې دي. زمونږه چې کم قانوني پېټرول پمپونه دي په خانه ولا چترا پورې 1200 پمپونه دي، دا د مختلف کمپنیانو ولا پمپونه دي. د دې کې هر پېټرول پمپ کې کم از کم د 8 کسان ولا 20 کسان انوال دي. د دې کې بیا موږ سره کې کنټریکټر مان انوال دي، موږ سره ټینکر ولا مان انوال دي، ډیپو ولا مان انوال دي. نو د دې کې ډېر خلکو روزګار مې لاو دي.
دوی د چیمبر اف کامرس مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د ستونزو هوارولو کې د دوی مرسته وکړي او حکومت سره دا خبر پور تکلی. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس استاذی انجینیر مقصود انور دوی ته باور ورکړو چې صوبایي حکومت سره به دا ستونزه پور تکلی.
دا پلیټ فارم چې دی چیمبر دا بزنس کمیونټی چې دی هغه مسائل حل کول دا کار نو د دې مسائل چې دی جنون مسائل دی د دې لپاره چې دا سره چیمبر چې دی کنه پورا پورا چې دی سره ملګرتیا کوي او ان شاء الله موږ هدا پورې کوشش کوو چې کمیو دا پروینشل اډمنستریشن دی دې سره خبر اتر وګو چې کوم اس کوم دا ډبا سټیشن دی د تچدي ډي سي اي سي چې انرژي کمیو دا لیګل سټیشن چې کول د پاره ځای کوي هغه پوهې دا ډبا سټیشن ته لاړ شي هغه نه تپوسونو کې چې تاسو را کاغذ مشته تاسو پېټرول چرته نه اخلي تاسو چې دا ټول کمیونټي چرته نه اخلي.
دا خیبر پښتونخوا د پېټرولیم ډیلرز اسوسیشن یا د پېټرول روزګار کونکو صوبایي سازمان پېښور چیمبر اف کامرس په دفتر کې دا غونډه وکړه چې پکې د ټولو صوبې ته پېټرول پمپونو مالکانو ګډون وکړ. دوی وایي چې وړاندې هم د صوبې گورنر چیف سیکرټري او وزیر اعلی ته په دې اړه خواستونه کړې دي خو عمل پرې نه دی شوی. دوی دړک وکړه کچر حکومت د دې غوښتنې ونه منلې نو د اپریل په 14مه به د ټولو صوبې شوخه 1200 پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه وتړي او تر سوچ د دې غوښتنې نه منلې شوی او د غیر قانوني ډبو پمپونه نه ختم کړې شوی نو د دې احتجاج به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستان او سعودي عرب ته د تونکو حج کوونکو لپاره له پرون څخه پروازونه پیل شوي دي. دغه پروازونه پرون د اسلام آباد، کراچۍ او لاهور څخه جدي ته روان شوي. د ملي شرکت پی آئی اے ویان عبدالله حفیظ پرون مشال لیډیو ته وویل چې په لومړیو یوولسو پروازونو کې 2100 او شپېته کسان سعودي عرب ته رسول شوي او دغه لړۍ به د جون تر لسمې پورې روانه وي. بلخوا د پاکستان د شخصي حج ټور اپریټرز اتحادیې مشران وای د پاکستان حکومت د سرکاري حج کوونکو په کوټه کې 25% او پرایویټ حج کوونکو په کوټه کې 50% لګښت د ډالرو په صورت کې د بهیرې ودانونه راغوښتلو اعلان کړی، خو سخ کال د ګرانۍ له وجې سرکاري حج کوټه پوره ډکه نه شوه. په دغه اړه تفصیل نیاز علي وړاندې کوي.
د پاکستان ملی هوایی شرکت پی آئی اے ویان عبدالله حفیظ د مای په نهمه مشال ریډیو ته ویلي، سخ کال د حج پریزی ادا کولو تونکو لپاره ځانګړي پروازونه د مای په نهمه پیل شول، او په لومړۍ ورځ د کراچۍ لاهور اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2,168 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلی دي.
پی آئی کا یہ حج آپریشن 9 مئی سے قبل از حج آپریشن
دی وای. د پی آئی اے حج پروازونو آپریشن د نهمې مای نه تر لسم جون پورې به روان وي. سخ کال به شاوخوا 3,30,000 حج کوونکي د پی آئی اے په 170 پروازونو کې سعودي عرب ته ورسیږي، او په دې کې 9,000 کسان د سرکاري حج اسکیم او 15,000 د شخصي یا پرایویټ حج اسکیم دي. د حجیانو واپسی به د جون په 6 پیل شي او د جولای 28 پورې به جاری وي. عبدالله حفیظ یاته کړي چې پی آئی اے سخ کال د پاکستان له اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور، ملتان، کوئٹی، سیالکوٹ او سکر څخه جدی او مدینه ته مستقیم یا ډایرکټ پروازونه کوي. پاکستان نه سخ کال د حج کوونکو د تلو بهیر په داسې حال کې پیل شوی دی چې پاکستان سخ کال هم سعودي عرب لخوا ورکړی شوی د حجیانو کوټا په مکمله توګه پوره نکړه. د پاکستان د مرکزی حکومت د مذهبي چارو سیکرټری ډاکټر عطا الرحمان په وینا چې سخ کال سعودي عرب پاکستان ته د حجیانو لپاره 1,09,210 کسانو کوټا ورکړی وه، او په دې کې 9,50,000 پاکستانیان د سرکاري اسکیم منصوبې لاندې د حج فریضه ادا کوي. د پاکستان د شخصي یا پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادیه مشران وایي د پاکستان حکومت سخ کال د سرکاري حج کوونکو په کوټه کې 25% او پرایویټ حج کوونکو په کوټه کې 50% لګښت د ډالرو په صورت کې د بهر هیوادونو نه راغوښتلو اعلان کړی وو، او د دوی په وینا چې حکومت دا پریکړه د اقتصادي ستونزو او هیواد کې د ډالرو د نشوالي له کبله کړې وه. د پاکستان حج ټور اپریټرز اتحادیه د بلوچستان جنرل سیکرټري فتح خان خلجی د مای په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې سخ کال حکومت سرکاري حج اسکیم کوټه هم نه ده مکمل شوی، او 9,600 حجیانو کوټه بیرته سعودي ته ورکړی شوې ده.
سرکار دا وری خپل 9,600 کوټه بیرته واپس کا د سپانسرشپ په مت کې ځدی ځانته کې و هغه جان دې ته نه رالو، مطلب 15,000 جان سپانسر شو لبار ممالک نه سی پاکستانیان بزی د غو قربانو ځانو ډالر تر واستول. پرایویټ کمپنیانې 50% هغه سپانسرشپ دي او 50% سیدی هغه ریګولر دي.
دا په داسې حال کې پاکستان حکومت سخ کال د پاکستان د شمالي سیمو یعنی خیبر پختونخوا، بلوچستان ځینو سیمو لپاره سرکاري حج لګښت پیکیج بیا 1,00,000 او 15,000 روپۍ، او د جنوبي سیمو یعنی پنجاب او سند لپاره 1,00,000 او 15,000 روپۍ اخوده دي. یاد پیکیج لاندې سعودي عرب کې بعد حج مدا سلی خورزی وي. په کراچۍ کې د پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادیه مشر شکیل غنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو توان کم شوی دی، ځکه سخ کال د سرکاري حج لپاره چې څومره خلکو خواستونه جمع کړي وو بغیر له خسنی یا قرندازی حکومت خواستونه منظور کړي دي.
د زله چې کوم د ملک حالات او واقعیت ځکه د خلکو پوزیشن فینانشل پوزیشن ډیر کمزور په دی وني تقریبا 20,000 خواشا کې چې هغه سرکاري حج د پر خلکو درخواستونه کړو هغه بغیر قرندازی چې هغه منظور شول، ځکه چې خلکو انټرست کم او دا چې کوم د ګورنمنت حج کوم پیکیج دی هغه 1,00,000 ګروپونه شروع کیږي او سکم 2,00,000 تکزی، او چکم د پرایویټ حج د هغه حج ټور ولا چې د 15,00,000 روپونه شروع کیږي او بیا غینه په بر بیا زی هغه خو ډیپند کوي چې څنګه پیکیج او څنګه قسم هوټل یلی او څنګه فیسیلیټی یلی پاره حساب سره چې د هغه پیکیج بڑھاوي کی.
د نوموړي په وینا چې د تیر کال 2023 په مقابله کې سخ کال حکومت د سرکاري حج په لګښت کې 1,00,000 روپۍ رقم کړي هم دي، خو بیا هم سرکاري کوټا مکمل شوی نه ده. بلخوا د شخصي حج ټور اپریټرز لخوا د حج لپاره بیلابیل پیکیجونه ورکول شوي چې د 15,00,000 څخه تر 30,00,000 روپو پورې د یو تن په حج لګښت راځي. خو د شخصي حج ټور اپریټران دا هم وایي چې سخ کال د حج لپاره د تلونکو خلکو شمیر رقم شوی دی. د سعودي عرب حکومت په وینا چې سخت کال به شوخوا دیر لاکه خلق د حج پریزه ادا کوي چې په دې کې نږدې شل لاکه خلق به د نورو هیوادونو نه سعودي عرب ته ورځي. د سعودي عرب حکومت وایي د حجیانو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ، پختونخوا کې درنګ سات کې 12 بجې کېدونکې دي. سټوډیو کې را سره فرخنده اسد موجود ده او د خبرو لپاره مایک هغې ته حواله کوم.
پرون د مئی پر نهمه د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې زمیندار اکشن کمیټې لخوا د بجلی د زیات لوډ شیډنګ خلاف احتجاج ترسره شو چې وروسته د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په احتجاجي پرلت کې بدل شو. دغه احتجاج کوونکي وایي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان کروندګرو ته په څلیرشتو ساعتونو کې یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کیږي چې نشي کولی خپل ځمکې په دغه لږ وخت کې اوبه کړي او د دغې له وجې فصلونو ته تاوانونه رسیږي. د جمعیت العلماء فی گود مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د نور لاسوهنې څخه ډډه وکړي او واک ته عوامي نمائندګانو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون د مې پر نهمه په پیښور کې د عوامي اسمبلی په نوم جلسې ته په وینا کې ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد سمجانې د پوس په خوخه جوړیږي او ماتي کی، خو بلخوا د پاکستان په وستل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړی دي. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تیر کال د 9 مې وروسته نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي کړی شي. د دغه سازمان د جنوبي ایجیا څانګې پرون د مې پر نهمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونه کسان نیول شوي دي چې ډېر یې لا هم پابند کې دي. له پاکستان پرون د مې پر نهمه سعودي عرب ته لومړی د حج پروازونه پیل شول. د پاکستان د ملي هوایي شرکت پی ای بیان عبدالله حفیظ پرون مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال د حج فریضې ادا کولو لپاره ځانګړي پروازونه پرون د زیارت پر سپیل شروع په دغه لړ کې له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه په 1 الوتکو کې 2160 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلي دي. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د مې پر نهمه د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. دا له هغې 2 ورځې وروسته ده چې د دولتي ساتونکو یا د سټیټ ګارډز دوه غړي زلنسکی د وژنې په منصوبه جوړولو تورن شول.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد ناوریدو. د خبرونه په دې برخه کې افغانستان ته ورزو. د پکتیا ولایت د ګردیز خار اوسیدونکو وای چې په دې خار کې د خاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمی اسانتیاوي نشته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په خار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. بل لوري ته د ګردیز خاروالۍ چارواکي وایي چې د خاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمیر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هر ممکنه لار د خار ماستر پلان پلي کوي. نور حال له ګردیزه د نجیب الله الوخیل ناورو.
گردیز خار د افغانستان د سویل ختیځ او ولایتونو مرکز دی، خو کپوتی رو 2 لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دی. د گردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
نیمک پکتیا مال فکر دا سلور دی رسول ولایتو له جملې څخه څوک نه یادی ذات دی ولسوالی په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. نور زونو ته ګورم مزال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلابات کابل د پیغو کې تقریبا 200 زیات کیلومتره سړکونه کې پخ سي. که چیرته ماستر پلان عملي شي د سړک جيبو معلوم شي، د چا د کور جيبو معلوم شي، د مارکیټ جيبو معلوم شي، د جمعه جيبو معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارت شي او هم د ښار په ترقی او آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای د خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل المنزل راځي، یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیر ته فکر وکړو مونږ صحیح هیڅ زیات لرو پراخ صحیح لرو دیغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز خار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او خاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم مې سیدالله زین دی. کومې پروژې چې نیمګړې پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیره مرسته وشي.
نوم مې رضوان ګران دی. ځینې پروژې دي چې نیمګړې پاتې دي، د لیټونو، د ښار د روښنایۍ پروژې دي. په ښار کې ډېرې ستونزې لیدل کېدي، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو ټول په خپل سترګو لیدل چې له لختۍ نه اوبه پاسه په سړک به دي.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړې پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دوی ودانۍ جوړې کړې، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. د کراچۍ ښار په مختلفو سیمو په تیرا د پښتنو هغو کې د غلاګانو او لوټ مار پیښې زیاتې شوې دي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې دا بدې پیښې زیاتې شوې دي، په کار ده د دوی حفاظت وشي، خو پولیس او د سند حکومت د غلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي. په کراچۍ کې غلاګانو او لوټمارو پر ضد سیاسي ګوندونو او عامو خلکو بیا بیا احتجاجي مظاهرې هم کړي. د کراچۍ د پولیسو مشر عمران یعقوب منحاس بیا مشال لیدو ته وویل د غلو پر ضد وخت پر وخت عملیات کوي. تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راکړي.
د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په ښار کې سخت کال د جنورۍ نه تر اپریل میاشتې پورې ورسره یوازې د غلا او لوټمارۍ 9400 پیښې راپور شوې دي، چې په دې کې زیاتره پیښې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي. سخت کال په راپور شوې پیښو کې تر ټولو لویه پیښه د اپریل په 8 د کراچۍ په میټروویل سیمه کې هغه مهال وشوه چې د عمران نومي یو کاروبار کوونکی په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې وکړې او دوه کسان شیر عالم خان او زاهد عباسی په ډزو وجل او 1.45 کروڑ روپۍ ترې واخیستې. د یادې پیښې په اړه د اخیزمنی کورنۍ عمران خان مشال لیډیو ته وویل د بدې پیښې یو میاشت وشوه خو تر اوسه تورن کسان نه دي نیولې شوي.
8 اپریل 2024 سهار 9:30 بجې زما کیشیر او دغه سره یو هیلپر هغه بینک ته پیمنټ ور 1.45 کروڑ روپۍ او هغه زما د آفیس په ډور سټیپ باندې ډاکوان راغله. هغه بي اندازون فایرنګ وکړو دواړه مړ کړو او پیسې تن واغستې. د 8 اپریل 2024 نو خپل نن تاریخ پورې هغه کیس کې پیشرفت نه دی شوی او مسلسل میټرویل کې زموږ په ایریا
د یادې پیښې په اړه د سیمې پولیس وایي چې د تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د تورنو دوو کسانو عکسونه هم په اخباراتو کې هم خپاره کړې دي او که څوک ورته هم د دغه کسانو په اړه کره معلومات ورکړي نو 25 لک روپۍ انعام به ورته ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ریکارډ تر مخې په کراچۍ کې په 13 میاشتو کې د غلاګانو په مهال د غلو په ډزو 92 کسان وژلې شوي هم دي. د کراچۍ ښار د نورو سیمو ترڅنګ پښتون میشته سیمو اوسېدونکي وایي په سیمو کې د غلاګانو لوټمارۍ پیښې روز تر بلې زیاتېږي. د کراچۍ بنارس سیمې اوسېدونکي خالد خان وایي 100 ځله تې غلو موبایل او پیسې اخستې خو بیا پولیس مقدمه هم نه درج کوي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې، خدای یو معمول شو. بلکې کراچۍ کې زموږ داسې یو شهري بنی، داسې یو کس بنی چې داغه نه بچر تغلا نه شوي یا به بد شوي. زمانه په خپله بله ورځ غلا وشوه، دوه سکوټرو منې کسان راله او موبایل یې او پیسې او سچم جیبونو کې هغه رانیوړه. د دې نه مخکې زما سره غلا شوې ده، زارانه په ډکېتی فزوري اغستري پیسې بدقسمتی زمونږ دادا چې اف آی آر کې اول خو اف آی آر نکېږي صرف پولیس سټېشن کې کچای اف آی آر ورته وي چې کم د واقع او اطلاع غنلې کېږي هغه درج کی.
د کراچۍ خار کې اماڼۍ اوسیدونکو مشکور علم خان بیا وایي غلاګر موبایلونه په زور اخلي او بیا یې خرڅوي. نوموړي په وینا چې د بد مرغه د غلا موبایلونو د بیا خرڅولو کارولو او د پیښو د مخنیوي په اړه پولیس د جدید ټکنالوژۍ نه محروم دي.
زموږ سره خو شخصي هم داسې شوي دي چې موبایل اغستې شوي دي، نو دا واقعیت د نوې چې کوم حکومت راغلی دی د موبایل غلاګانې سنیچنګ ډېر زیات شوي دي. د هغې وجوهات دا دي، یو خو د پولیس سره هغه نظام نشته چې هغوی په هغه طریقه باندې د موبایل سنیچر سي دي یا ډاکوان دي هغه صحیح ریک کې یا کنټرول کې.
ارجمن خان چې په کراچۍ کې د کپړو کاروبار کوي، نوموړی په خپل څو ځلا غلاګرو لوټلې. نوموړی وایي غلاګر دکانونه کورونه گاڑی هر څه لوټي او دوی د لوی مشکلاتو سره مخ دي.
د کراچۍ حالات خو نن سبا داسې دي چې انتهایي لوټماری شروع شوې ده او غلو ډاکوان دومره زیات شوي چې په بسونو کې ځي، چېرته په مزدو کې ځي، نو ډایرک راځي په روډ باندې کله عام بایکونو باندې راشي او ډایرک د کسانو نه مطلب لوټمارو کې او ځي. هیڅ څوک یې تپوس والا نشته، حکومت برای نام
د کراچی پولیسو مشر ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منحاس بیا مشال ریڈیو ته ویلی د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او سخت کال د جنوری نه تر اپریل پورې 115 یا غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلی او 213 په جوبل حالت کې نیولی هم دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ 6000 غلاګر یا د نورو پیښو تورن کسان هم پولیسو نیولی دي. نوموړی په وینا چې دوی د غلاګانو پیښو د مخنیوي لپاره د عملیاتو سره د تحقیقاتو لپاره قابل افسران لګولی دي، نو ځکه په تیرو څلورو میاشتو کې په غلاګانو کې نیولې شوي کسان اوس په زندانونو کې بندي او دوی هڅه کوي چې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي. بلخوا د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن بیا د مای پاتمه کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال وویل دوی پولیسو رینجرو ځواکونو ته مکمل اختیار ورکړی دی او لارښوینې ورته هم شوي دي چې غلاګرو پر ضد دي عملیات تیز کړي. دی وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د غلاګانو په مهال غلاګرو چې کوم معصومه خلک وجلي هغه قضیو کې زیاتره حل کړی شوي دي. حل شوي داسې دي چې تورن کسان نیولې شوي دي، د ځینو پیښو تورن اوس هم نه دي نیولې شوي، خو موږ هیله لرو چې هغوی به خامخا نیول کیږي او د غلاګرو په ضد د ټولو امنیتي ادارو لخوا په تیزۍ سره عملیات روان دي. د سن حکومت او پولیس وایي کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی، ځنې بدې پیښې پکې د خلکو ذاتي شخړې، دښمنۍ، کاروباري شخړې، کورنۍ شخړې له کبله رامنځته کیږي چې بیا ورته د غلاګانو نوم هم ورکول کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په سوات کې څو ورځې وړاندې یو زوی د پلار پر ضد له پولیسو سره مقدمه دایره کړې وه چې پکې تور پورې کړی و چې پلار یې شاوخوا 70 کلن دی خو له کم عمرې جنۍ سره یې واده کړی دی. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د قانون سازۍ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د کم عمرې ودونه دوام لري. دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په کم عمر کې د ودولو زیاتره پیښې په شانګله کې کیږي. د کم عمر جنکو د ودولو د لاملونو او ناوړه اغېز په اړه د اسماګل راپور اورو.
د سوات په بریکوټ تحصیل ناګوه کلی کې تیر ورځو کې د یو 70 کلن تن د 14 کلنې جنۍ سره د واده کولو په ضد درخواست شوی و چې وروسته یې پولیس دغه کور ته ورغلي او واده یې ودرولې. د سوات غالیګۍ تاڼې ایس ایچ او روشنلی مشال ریډیو ته وویل چې د 14 کلنې ماشومې سره د نکاح په ضد جمع کړل شوي درخواست کې زیتن سلمان ویلي چې د هغه پلار 70 کلن دی چې خنیفه نومیږي، اته بچي او ګڼ شمېر نمسی لري، بل واده کوي او د جنۍ پلار ته یې 10 لک روپۍ ورکړي. ایس ایچ او روشن علی زیاتوي چې په تحقیقاتو کولو ورته معلومه شوه چې د جنۍ عمر د ودولو لپاره په قانوني توګه کم دی.
ته یو رپورٹ موصول شو چې یو کمسن ماشوم د هغې سره یو 67 ساله بابا د هغه سره واده کړی. بیا هغه رپورٹ په سوشل میډیا باندې هم ډیر وایرل شو، پای کې موږ پراپر انکوائری شروع کړه ځکه چې عام تعطیل و، تعطیل د لاسه سکول هم چھٹی و، نادر هم چھٹی و، نو بیا ته ویریفیکیشن لپاره موږ د سکول سرٹیفیکیټ حاصل کړو او د نادرانه ویریفای کړه.
نو داغی کی داغی عمر چی ہو آغا 13-14 سال جڑی تو باغی کی منگ ایف آئی آر لاج کو ملزمان میں گرفتار دی مزید تفتیش جاری دی.
دا پولیسو په خبره چې د جنکو په کم عمر کې د ودولو دا لومبۍ پیښه نه ده، بلکې د دې نه وړاندې ورته هم د مختلفو سیمو نه داسې ګڼ شمېر کیسونه ریپورټ شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو فلاحي اداره یونیسف د پاکستان کال 2019 راپور ښیي چې د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د کم عمرې د ودونو 8 پیښې مخې ته راغلې، چې دا د هیواد د ټولو صوبو تر ټولو لوړه شمېره ده. دا نه یوازې شانګله بلکې د خیبر پختونخوا نور ضلعو لکه ملکن، کوزدیر، سوات، تورغر، هنګو، کوهاټ، لکی مروت او پېښور نه هم هر کال د پام وړ شمېر د ماشومان ودونه ریپورت کیږي. دا چې د کم عمرې د ودونو نه مخنیوي په لړ کې په حکومتي کچ څه قسمه ګامونه پورته کیږي، دغه پوښتنه مشال ریډیو پېښور کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر اجاز خان نه وکړه. نو نوموړي وویل چې پاکستان کې د کلتوري بندیزونو او ځینې وختونو کې د غریبۍ له وجې پلرونه او وروڼه په کم عمر کې د بچو ودونو ته اړ کیږي، خو چې کله هم دوی ته داسې پېښې رپورټ کیږي نو د قانون مطابق پې کاروایی کوي.
زمون چائلڈ پروٹیکشن آفیسر چی اگر ڈسٹرکٹ چکم دے اگر کیا مانیٹر کی ڈفرنٹ کائنڈز آف وائلیشن وائلنسز ابیوز نیگلیکٹ ایکسپلوٹیشن آیا فیمیل معشومہ چیز اگر ایک دید ہے وہ عادت ہے 70 ایج کے اوپ 13 اوپ 16 ایج کے ڈیزائر فرق دے ٹھیک ہے. زمون کا چکم بیسیکلی قانون دے کم کیا ہے کہ پنشمنٹ چیپٹر دے اگر دلان دے ہارمفل پریکٹسز violence is cruelty against the will of the children to come matlab zuna ki dai basic rights violate ki khwa ka parents ki guardians ki dai against to come den da offenses the section of law sta early forced marriages to come de the child protection act the land de da se the majumon basic rights violate kul ji da different section of laws the land de come de no jurm ke razi harmful practices ke razi زمون کوشش دارے معشوم میں جگم دے پروٹیکشن اور دے ویلفیئر انشور شی او مطلب دارے چے دا ایشو کو رانگ فل شیوی نہ مطلب دارے چے دا غیر تدارک شی او دا مسئلہ حل شی.
دا کم عمرے دے ودونو پا اڑا دا معشومانو دا حقونو لپارا کار کون کے عمران ٹکر مشال ریڈیو تا اول چے دا تعلیم او پا اولسی کچ دا پوہاو دا کمی لوجی زیاد تر کورنی پا وڑو کی عمر کی دا جنکو ودونو تا اڑ کی گی کم چو رستا دا ڈیرو معاشرتی جسمانی او نفسیاتی ستونزو سبب کرزی.
دا کم عمرے دا وادا پا اڑا باندے کمون کلم خبر کو چے آیا دے کلا وادشی کالکتے کے جنے دا نہ دت کم چیلنجز پر لائف کے راضی دوادن پس کے مز موارے د پر سر راضی نہ آیا دی ذہنی طور باندھے تم رسٹرانگ دے چغا دغ چیلنجز سرا ایڈاپٹ شی یا ایکسیپٹ کی نمگڑچیا زمون دادا چلتا علماء کرام یا غٹ غٹ سکالرز یا خو کمیرے او یا اگی تمنگ رسائی نہ رکڑے او یا اغوی مونگ تا دغا سیس کلیر واضح کئی نا نکہ یو طرف تا اغوی مونگ تا دا خبر کئی چی بلوغت چی دے دا نوادر پارا وقت دا نبل طرف تا بعض سکالر دا وی چی نا یواز بالغ چی دے نو شرط نا دے بلکہ بالغ سر عاقل چی دے نو دا ہم شرط تے نو دا عاقل دا ڈیفینیشن چی دے نو دا واضح نا دے.
آسما گل، مشال ریڈیو، پیخاور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د 2023 میلادي کال پر راپور کې ویلي چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې په خزو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې. دا راپور چې د مې پرته مخپور شوه پکې وویل چې په خیبر پختونخوا کې په تیر کال کې یو کم 50 ناموسي وجنې، 40 د کورنی تشدد او د جنسي تیرو 2 پیښې شوې دي. سیرونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې په خزو د تشدد زیاتېدو لامل د قوانینو په سمه توګه ناعملي کېدل او د پوهاوي کمی دی. تفصیل انیسا اجمل لاورو.
د
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې نه سلويخت خزه د ناموس په نوم وژل شوې دي. یادې ادارې د مې پاتمه په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رپورت خپور کړ چې پکې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د قوانینو باوجود په 2023 کال کې هم په خصوصي تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. رپورٹ زیاته کړي چې په خیبر پښتونخوا کې تیر کال د کورنۍ تشدد شل او د جنسي تیریو دوه اویا پیښې شوې دي. دا چې په دې صوبه کې د غیرت په نوم وژنو دغه سي په خصوص د تشدد د پیښو مخنیوي ولې نه کیږي، په دې اړه د خصوص د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک د مې په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي نه کیدو یو وجه دا هم ده چې اکثره دا پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي او چې کله رپورټ هم شي نه یوازې د عام قتل د فیپی او لګول شي او د کورنۍ تشدد یا د غیرت په نوم د فیپی نه لګول کیږي.
زموږ معاشرتي رویه جی په دې طریقې سره ډیولپ شوې دي چې موږ په معمولي خبرو باندې چې د زنانو خلاف تشدد چې دی لکه تشدد لار اختیارو، بل طرف ته دا دي چې په بعضي کیسونو کې لکه سیویر د شک په بنیاد یا مختلف وجوهات به اله بانی وکو او سیویر هدا پورې چې دی لکه د زنانو د مرګ پورې خبره په دې کې لاړه شي. بل اهم خبره دا دي چې په دې قسمه واقعاتو کې همیشه چې کم ککړ خلک تیغه د کور قریبی خلکی یا پلاری یا روری تری مامای قریبی رشتہ داری، نو عموما فیملی چې دی په دې کې لکه کمپرمایز طرف ته خبره بوزي، کمپرمایز شي دغه په وجه چې دی مجرم چې دی هغه بیا ضمانت یو شي او هغه بیا بری شي.
عرفان حسین بابک زیاته کړه چې په سواد کې په 2023 کال کې دیرش خزې او سک کال تر مې میاشتې پورې و خزې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په رپورت کې د ټول پاکستان په اړه بیا لیکل شوی چې په دې واد کې په 2023 کال کې لک تر لګه 268 خزه د غیرت په لړ کې د تر سره کېدونکو جرمونو ښکار شوې دي. د ادارې په وینا تیر کال په ټول پاکستان کې 200 خزه تختول شوې او 900 سره د جنسي تیریو بیلابیلې پیښې شوې دي. بلخوا د خزو د حقوقو مبارزې تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په خزو د تشدد زیاتېدو یو لامل د قانون په سمه توګه نه عملي کېدو او د کورنۍ لخوا د مجرم معاف کولو له وجې کېږي.
او بلز چې کوم پاس کیږي نو د بلز خو کله او خبره ده چې بلز خو زموږ په زرونو پاس شوې دي، خو امپلیمنټیشن نشته. څوک ناوري څوک تی دي چې موږ په سلار شو چې موږ ورته وایو چې دا به څوک امپلیمنټ کوي، دا هر څه څوک په کوي، دا کار مونږ به کوو. چایلډ میرج باندې دلته کې دنیا خلق لګیا دی، خلکو ایوارډونه واغستل، خلکو دنیا په بل ډډه والا سی چلی وکو، اس چل هم نه کوي. تش فوټو سیشن دی، تش سټی کوسلی دی، تش خبرې دي.
په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو خلاف د 2018 کال ترمیمي قانون موجود دی چې پکې د قاتل لپاره د عمر قید او د قتل نویت ته په کتو سره د پانسی او جرمانی سزا هم مقرر شوې ده. دغه سي د خیبر پښتونخوا حکومت په خصوص د کورنۍ تشدد مخنیوي او اغی ته د خوندیتوب لپاره د 2021 کال قانون منصور کړي، خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په ځینلي کچه د خصوص تحفظ کمیټو نه جوړېدو له وجې د قانون په سمه توګه نه عملي کیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصوص د تشدد مخنیوي لپاره څه کوي او قوانین ولې په سمه توګه نه عملي کوي، په اړه د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خصوص خوندیتوب لپاره د پولیسو نظام سمولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
دا خو دا رپورت کوم تاسو ذکر وکړ دا خو مخته نظر غلی خیر اوس او دین علاوه سی ایم صاحب خو دې باندې ډېر کلیئر دا کې پی گورنمنت د وومن رائټس حوالې سره سوره هم دوه تشدد کیږي، قانون سازي هم کو دي حوالې سره کنه، چې کم جوړ هم دي مین ایشو دی امپلیمنٹیشن دا کنا. امپلیمنٹیشن خو تاسو پتا ده چې کریمینل داسې وایلنس یا نورما ملاتی دا ټول کریمینل نیچر کیسز دي دا پولیس ډیل کوي. دا هم یو فیکټ دا چې پولیس نن کوم سټرکچر دا هغه نور هم ریفارمز غواړي. پولیس چیک اینڈ بیلنس سیستم چې دا پولیس په ذریعه امپلیمنٹیشن کیږي، نو پولیس کې نن سټرکچر ریفارم هغه ډیر ضروری دي. تاسو پتا ده یو لسم پاس ایس آئی یا ایس ایچ او چې دا انویسټیګیشن هغه لیول سره نه شي کوی چې هغه په وجه باندې یو ملزم ته سزا ملاو شي عدالتونو نه.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په رپورت کې د خصوص د بشري حقوقو وصیت ترڅنګ په ماشومانو د تشدد او تیریو د خلکو جبري لادرکه کېدل، د بیان ازادي نه لرلو ترڅنګ د نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیوانی له اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلی. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 5 بجې د مردان ضلع کاټلنګ سیمې په شموزو کلي کې ادا کیږي. اکمل لیوانی د خپل مزاحیه شعر په لیک او له ترنم سره په وینا ډېر مشهور و، او د شاعرۍ ترڅنګ به یې د نثري ادب کتابونه خرڅول چې له وجې یې نوموړي د کتابونو د بنجاري په نوم هم پیژندل کېدو. د اکمل لیوانی عمر خواوشا 50 کاله و، او له تیرو 100 کلونو راهیسې د زړه پر ارزښت و. د نوموړي 3 کتابونه چاپ شوي چې پکې لیونتوب، چپاونه او تورتم شامل دي. د اکمل لیوانی د ژوند او د ادب او د نثر حال د باز محمد عابد پراپور کی.
دا خوږ او زړه ته پریوتونکی غږ د پښتو ژبې د ملنګ او بنجاري شاعر اکمل لیوانی دی چې د خپل لالهند ژوند په اوږدو کې د پښتو مشاعرو او کونډو په بلها محفلونو کې د خپل پن طنز او مزاح ډیبي لګولي، او په خپل شاعرانه او ادبي ذوق په یې محفلونه روښانه ساتل. د اکمل لیوانی غږ او تصویر که په ټولنیزو رسنیو کې د ابد لپاره خوندي شوی، خو په حقیقي نړۍ کې نور له پښتون ټبر سره نشته، او د تل لپاره یې له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي مړینې د هغه د سنگ شاعران ملګري د ویر په ټغر کېنولي. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی یو له هغو شاعرانو دی چې نږدې نیمه پیړۍ په ادبي ډګر کې له اکمل لیوانی سره نږدې پاتې شوی. هغه مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي مړینه د پښتو ادب د طنز او مزاح په میدان کې نه جبرانیدونکي واقعه وګڼله.
اکمل لیوانی زمونږ د پښتو ژبې او داسې نابغه روزګار شاعر دی چې په سنجیده شاعرۍ باندې خلک جوړولي دي، او په مزاحیه شاعرۍ باندې خلک خندولي دي. ما دومره لوی مزاح نگار نه دی لیدلی چې هغه په یو وخت باندې دومره ګڼ خاصیتونه لري چې خندول هم کوي، هغه تعمیر هم کوي، هغه د ټولنې او د ټولنیزو معاملو او د کشالو او د ستونزو حل هم راوباسي، د دردونو ټکورونه هم لټوي. نو زه ډېر فخر کوم په اکمل لیوانی، او د هغه جدایي دا یقینا ډیره دردناک ده. داغه ژوند داسې تیر شوی دی چې روزګار یې سو غرنه لرګي راوړه او خرڅ کا.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکمل لیوانی داسې یو خوږ او په پښتو ادب مین انسانو چې د خپل خواږه غږ او پیروډي له برکته به یې د پښتون ولس په زړونو راج کولو.
اکمل صاحب داسې یو شخصیت وو چې ټول محفلونه پہ آباد وو. پخپل یو ډیر ښکلی شاعر هم وو. په شاعرۍ کې 3 کتابونه چاپ دي، او داغه په ځینې مجموعو د حمزه بابا غوندې شخصیت لیکل کړی دي. سریز عجیب اچھے د پښتونخوا داسې یو شخصیت وو چې بل مثال یې نشي پیدا کېدی. د شاعرۍ نه علاوه داغه ترنم، داغه آواز، دا یو بیله حواله وه، یو بیله پیژندلو وه. د اکمل صاحب یو ډیر ځانګړی اړخ دا وو، د ډیرو شاعرانو په مترنم آواز کې به خپل طنزیه او مزاحیه شعرونه ویل.
اکمل لیوانی بنه آواز په طنز او مزاح د مشاعرو ګډونوالو ته خوښي او مستي لیږدوله، بلکې د یو شمیر نامتو او منلو شاعرانو د آواز او انداز پیروډي یا نقل یې هم کولو. راځي چې د ټولنیزو رسنیو څخه د راخیستل شو غږونو څو خوږې نمونې په ګډه سره واورو.
خیبر پسینہ تور کر خے لکد یار پمخ پر دل نخدی حد
اکمل لیونه د ژوند وروستۍ کلونو پورې د خیبر پښتونخوا په هر لویه مشاعره کې ګډون کولو او په خپل شاعرانه او شوخ مزاج طبیعت به یې د مشاعرې ګډونوالو باندې د طنز او مزاح خواږه ویشل. اکمل لیونی به د بنجاره په څیر د کتابونو پنډوکې شاته اچولی و. په مشاعرو او ادبي غونډو کې به یې ځوانان کتاب پیرودلو ته هڅول. اکمل لیونی د 2024 زیږدیز کال د مئی په 9 نیټه د اوږدې ناروغۍ له امله د 94 کلونو په عمر ومړ او په همدې نیټه مازیګر 15 بجې په خپل کلي مردان کاټلنګ کې خاورو ته وسپارل شو.